میکروفون ستاسو خبرونې موضوع به هم په همدې خبرونه کې درته اعلان کو، خو مخکې تر دې چې خبرونه درته واورو یادونه کوو چې په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د سورې له خبرو د انکار په اړه راپورونه او مرکې لرو. تر هر څه وړاندې اجمل تورمان د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد پیل شوی عملیات پای ته ورسیدل. اروزګان ته د جمهوری ریاست یو تللی هیات د دغه ولایت په امنیتي برخه کې د موجوده ستونزو د حل ژمنه وکړه، او پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا ونی به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوی عملیات پای ته ورسیدل. دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوی راغلی چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات یو ویش ورځې مخکې پیل شوی و. د اعلامیه په حواله په دغو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته مرګ ژوبلا وختې ده. په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شویو او ټپیانو شمېر نه دی مشخص شوی. ویل شوی چې په تصفیه شویو سیمو کې د پاڅون کوونکو پوستې ځای پر ځای شوی دی. اورزګان ته د جمهوری ریاست یو تللی هیات د دغه ولایت په امنیتي برخه کې د موجوده ستونزو د حل ژمنه وکړه. د اورزګان د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلی چې د دې دولتي هیات مشري د ولسمشرۍ ماڼۍ سلاکار وزیر محمد طاهر ساپی کوله. د اورزګان والی محمد نذیر خروټی دغه هیات ته د امنیتي قواو د تشکیل، وسلو، مهمات او وسایطو د کموالي او نورو اړتیاو په اړه معلومات ورکړل. په اعلامیه کې راغلی چې د جمهوری ریاست دغه هیات ژمنه وکړه چې تر دقیقې ارزونې وروسته به د غوستونزو ته حل لاره پیدا کړي. په دې وروستیو کې د اروزګان لزینو برخو د نامنیو راپورونه ورکړل کیږي. په پام کې دا چې د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي. دا د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي مسابقه ده. افغانستان په خپل لومړی مسابقه کې هالند ته د شپاړس منډو په توپیر د جمعې په ورځ ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نننۍ مسابقې ته پوره تیاری لري.
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله دویمه تمریناتي لوبه د نړیوال جام سره لپاره ترسره کړي. پوره تیاری شته او دغه لوبه هم تیاری ده د نړیوال جام د رسمي لوبو لپاره.
افغانستان خپل لومړی رسمي مسابقه د سه شنبه پورې د سکاټلند په وړاندې وکړي. افغان ټیم به نورې مسابقې د هانګ کانګ او زیمبابوې له ټیمونو سره کوي. د شل اوریز نړیوال جام مسابقو ته د لار موندلو لپاره د غسیالۍ په هند کې روان دي. د سودان سردریز اسلام پال حسن ترابی چې وخت یې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و مړ شو. د سودان دولتي تلویزیون پرون وویل چې ترابی د زړه د ناروغۍ له کبله د څلور اتیا کلونو په عمر د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابی د 1999 میلادي کال په کودتا کې چې په پایله کې عمر البشیر واک ته ورسید کلیدي رول درلود. ترابی په 1990 لسیزه کې د تونلارو مشري کوله او په همدې لړ کې اسامه بن لادن او د هغه مرستیال ایمانول زواهری ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ. خو په 1999 میلادي کال کې د امریکا او نړیوال ټولنې د فشار له کبله بن لادن له خپلې خاورې وایست. د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د رقابت ډګر نور هم تنگ شوی. داسې چې جنجالي میلیارډر ډونالد ترامپ لا هم مخکې دی. ورپسې ټیټ کروز او مارکو ریبو مخکې دي. جمهوریت غوښتونکو پرون د کاندیدانو د ټاکلو لپاره په مین، کانساس، کنتاکی او لویزیانا کې رای ورکړي. بلخو د دیموکراتانو په ډله کې هیلری کلینټن د خپل ګوند تر بل سیال برنی ساندرز مخکې ده. دغه دواړه رقیبان به په نبراسکا، کانساس او لویزیانا کې بیا سیالۍ ته ودرېږي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشر انتخابات د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې وشي. پاکستان وی مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا ونه به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل د درې کسیز پلاوی به د مارچ په اوومه یعنې سبا هند ته لاړ شي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان وویل که د پلاوی راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښودل شي چې هند ته لاړ شي. پاکستان دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د هند د هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر وویل دوی د مارچ په 19مه د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نشي برابرولی او د پاکستان د ټیم مسابقه دې په بل ایالت کې وشي. د هند د کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټونو مات کړ. د ترکیې د وتلو ورځپاڼې زمان پر دفتر د پولیسو تر چاپې 2 ساعته وروسته د ورځپاڼې بیرته خپرونې پیل کړې. د پولیسو مامورینو د جمعې په ماښام د دې دفتر کنټرول په لاس کې واخیست او په ریدلې مظاهره چانې د اوښکو بهونکو غاز او رابړې مرمیو په کارولو سره خواروار کړ. اعتراض کوونکو ویل چې ولې د دې ورځپاڼې پر دفتر چاپ اچول شوې ده، دوی شوار ورکوو، آزاد رسنۍ نشي غلي کولای. زمان ورځپاڼه چې د ورځې شپږ نیم لکه غړي خبريږي له فتح الله ګولن سره نږدې اړیکې لري. ګولن د ترکیې یو مذهبي شخصیت دی چې په امریکا کې اوسي او د ولسمشر رجب طیب اردوغان له مخالفینو ګڼل کیږي. اردوغان ګولن د حکومت د نسکورولو په توګه تورن کړی دی. او روسي خبر دا چې د ترکمنستان ولسمشر د هغه هیواد د نفط او غازو په سکتور کې اداري فساد وغنده. قربان قلی بردی محمدوف په یو غیر معمولی تلویزیونی وینا کې انتقاد وکړ چې د ترکمنستان د تیلو او غازو په سکتور کې پراخ اداري فساد شته. هغه د خپل کابینې په اړه لږ جزئیات ورکړ، خو په مشخص ډول د انرژي په برخه کې د پخواني صدر اعظم د مرستیال بای مراد خواجه محمدوف نوم واخیست چې په نومبر میاشت کې ظاهرا د روغتیايي ستونزو له کبله له دندې لرې کړای شو. د ترکمنستان ولسمشر وویل خواجه محمدوف یو نیم میلیون ډالر چې ادیا کې پر رشوت کې اخیستی و بیرته د دولت خزانه ته سپارل دي. در دې محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
ساعت 8 بجې او 1 دقیقه شوه. د طالبانو له انکار سره سره د سولې شورا د سولې خبرو ته هیله مننه ده. په دې اړه حکومت سوي
دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحثي، اما افغان حکومت لا هم د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی ګیله لري چې د سولې د پروسې جزئیات ورسره شریک شوي نه دي. د ښځو چارو وزارت له دینی عالمانو غواړي چې د ښځو د حقونو لپاره تبلیغ وکړي، خو دینی عالمان وایي
کچیر نن سبا یو دینی عالم د خزو د حقوقو پاړه مستقیم او صریح شکل سره خبرې کوي، یا د مولاته غربي مولاوي او یا د مولاته مثلا د دین نه وتلی کس وي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ بهرنۍ ورسپانو ته کتنه کو او یو نوې لړۍ لرو چې آیا خبر یاست نمیشي. د اوسری رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. همدارس په لوی شارونو کې په 0.15 صفه د اوسری رادیو خبرونه اوري. د شپې په همدې غو صفو باندې د ماښام له و بجو د سهار تر و بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی، د سولې عالي شورا یو جګپوړی غړی او افغان حکومت د دغو مذاکرو تر سره کېدو ته هیله مند دي. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ خبرو کې د ګډون مسئولیت نه سپارلې. په دې موضوع سالی محمد سالی راپور لري.
د سولې علي شورا هیله مند ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې کدا اونۍ ونسی شای بل اونۍ پیل سي. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي رادیو ته وویل دوی هیله لري 15 اخیزه غونډه بچي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو تکشینوي بل اخره جوړ سي.
دغه پنځم دور به راورسېږي یا په اول هفته کې یا په دویم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه چې د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي، تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې عالی شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو د پاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي، پرون په یوه اعلامیه کې یو ور بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسیدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشې کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرېستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ پنځمه څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي. خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري، د سولې پر راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دی ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نسی، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل چې مخامخ خبرو ته کښېني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا هم ویلي دي چې طالبان د سولې له خبرو پرته بل لار نه لري. دا چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه د طالبانو د انکار په اړه څه وایي، د ازادي راډیو خبریال ستانگزی د اسرائیل ریاست له مرستیال ویند شاغلی فیصل سره مرکه کړی ده.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسال طالبان سره هیڅ ډول مستقیمی یا غیر مستقیمی د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید یا د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزې غونډې شوي دي چې هغه باید حکومتي غونډې وي، په هغې کې افغانستان، پاکستان او امریکا او چین ګډون درلودې. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه، افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو د هغوی له جراسو اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتان په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګېږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. تر همدا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسي، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته د ترلسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري هستې چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې شوې وي، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې په هغه ژمنې تاکید شوې او څلورو هېوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه، هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم په ژمنو کې صداقت او ژمنولي درلود، یعنې د هغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وشو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وشو. موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
د اجرائی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ جزئیات له دوی سره شریک شوي نه دي. د اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي حکومت قصدن د سولې خبرې پټې ساتلې او د دې امکان ډیر دی چې په دې خبرو کې هیڅ ډول پرمختګ نه وي شوی. د سولې عالي شورا بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د تازه پرمختګونو خبره کوي او دا ادعا هم نه مني چې گنی د سولی خبری لولسه پټی ساتل کیږي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې واوري.
په پام کې دا چې زر په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولی مخامخ خبرې پیل شي، خو د افغانستان ولسی جرګوي په دې اړه له دوی سره هیڅ جزئیات نه دي شریک شوی. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی وایي که څه هم په وروستیو کې د سولی په برخه کې هڅې چټکې شوې، خو د ډاډه نه دی چې دغه هڅې دې مثبت پرمختګ هم له ځان سره ولري. خاغلی نامی د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل که د سولې په خبرو کې مثبت پرمختګ شوی وي، نو بیا له دوی او ولس څخه یې پټ ساتل د اندېښنې وړ خبره ده.
اگر موضوعاتی خوشایند و خوش کننده برای
که د سولې په خبرو کې خوشحالوونکي موضوعات موجود وي، دا شاید مطبوعاتي سي او د افغانستان خلک او د ولسي جرګې غړي په جریان کې سي. خو اوس موږ د سولې د خبرو د هیڅ پرمختګ په اړه معلومات نه لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د مخامخ خبرو دقیقه نیټه نه ښيي، خو تیره ورځ دغه وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د څلور اړخیزې غونډې د شوې پریکړې له مخې باید د خبرې اترې راتلونکې پنجشنبې چې د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا بیا د سولې په بهیر کې د تازه پرمختګونو خبره کوي او هیله مندي ښیي چې د همدغو پرمختګونو په نتیجه کې به د افغانستان شخړې ته سوله ییزه حل لاره ومومي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم بې اساسه او بلله چې ګواکې د سولې خبرې له ولس څخه پټې ساتل شوي او یا یې هڅه کیږي.
یو شی مهم نشته چې هغه د خلکو نه د ملت نه پټ وساتل شي. همدا جریان دی چې خلکو هم پوهېږي او منطقه هم پوهېږي، د افغانستان خلکو هم پوهېږي. نوی هیئت اداري ټاکل شوی ده په شورای عالی سول کې. انشاءالله هر یو شی به چې پیشرفت وشي او مذاکره به وشي، انشاءالله زه او نور معاونین او راسه په دې باندې ملت سره وغږیږو.
د سولې تګلارې د برابرولو په هدف څلورمه څلور اړخیزه ناسته د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې وشوه، چې ګډونوالې دې نتیجې ته ورسېدل چې باید له طالبانو سره د سولې احتمالي مستقیمې خبرې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي.
د پاکستان د نیشن رسپانې لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرچینو ورته ویلي چې روانه اونۍ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د څلور اړخیز تماس ګروپ تر څارنې لاندې مخامخ خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. له بلې خوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلی دي چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی د فبروري د میاشتې په وروستیو ورځو کې قطر ته لاړ او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي او دوی په دې خبرو کې د سولې په مخامخ خبرو باندې د نظر تبادله کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ویدیزو ورسپانو د طالبانو لوري د سولي د خبرو د رادیو دو په موضوع لیکنی خبري کړی دي. د کاناډا ډیجیټل ژورنال خبرونه د طالبانو اعلامیه ته اشاره کړي چې پرونی خبره کړو په هغه کې وویل چې دا ډله به د سولي په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو خپل دا دریس تکرار کړي چې ترڅو بهرني ځواکونه وټلی نوي، د طالبانو نمونه له تور لیست استل شوی نوي، طالب بندیان خوشی شوی نوي، خبري ګټنه لري. د ډیجیټل ژورنال خبرونه د لیکنی لمخه د طالبانو د څرګندونی د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین هلو ځلو ته کلک گزار دی. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې بیا د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو د سلاکار څرګندونې راخیستي چې په وروستیو کې په واشنگټن کې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای کله چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حمله وروسته امریکا د طالبانو رژیم وپرځاو افغان کډوال پاکستان ته ورغله او په قبایلی سیمو په تیر بیا په شمالي وزیرستان کې مدرسې جوړ کړې چې د تروریستي فعالیتونو په مرکزونو بدل شوې. سرتاج عزیز په واشنگټن کې د دفاعي لیکوالو یوې ډلې ته په وینا کې وویل دغه مدرسو د تروریستانو ملاتړ تصور ورپورته ټینګ کړه. دا مدرسې او جماعتونه د بم جوړولو په فابریکو د تروریستانو د روزنې په مرکزونو او د انتحاریانو د چمتو کولو په ځایونو بدل شوې. سرتاج عزیز په وزیرستان کې د تروریستانو مجهز مرکزونو ته د اشاره پترس کې وویل په یاد مې دی په میرانشاه کې یو جماعت لاړم له بهر مو هیڅ شی ونه لیدل خو په جماعت کې دننه ترمزه کې لاندې اویا خونی وی په دې درې منزله جماعت کې د بم جوړولو څلور یا پنځه فابریکې وی د انتحاري حملو څلور مرکزونه ول مخابراتي شبکې درلودله د کانفرنسونو خونی پکې وی. سرتاج عزیز همدار رضوی چې په شمالي وزیرستان کې چې د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال په جون کې عملیات پیل کړل د سي ډیرشیا څلبیش جماعتونه موجود ول. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنوی اړیکو سلاکار په او قبایلی جنسوي کې د پاکستاني پوز عملیات ګټور بللی او ویلي دي چې سختلې ډلې ځپل شوی او یو شمیر نور تښتیدلی دي. د شسو چارو وزارت او د ولسمشر میرمن لدینی عالمانو غواړي چې په هیواد کې د شزو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی ډیر کړي. افغان دینی عالمان وایي چې په هیواد کې ناوړه دودونه او بهرنۍ فرهنګ او بهرنۍ فرهنګي يرغلونه د دوی د جنو فعالیتونو مخه نیسي. په دې موضوع د یوسف خان ځدران راپور ووري.
د جمهور رئیس میرمن بیبی ګل غنی په دې باور ده چې د خزو د قانون له تامین پرته ثبات او پرمختګ ناشونی دی. د افغان خزو ورتیا او د پیورتیا د مرکز لخوا په اسلام کې د خزو ځای تر نامه لاندې د علماو او خزینه فعالانو ګډي غونډې ته د بیبی ګل پیغام نادیا صالح ولوس چې په یو برخه کې راغلی وو.
جای دارد که علماي کرام
زای لري چې دینی عالمان په دې برخه کې زمنګ تر خلکو حقایق ورسوي او په هغه حقونو ټینګار وکړي چې د اسلام مبارک دین خزو ته ورکړي. خزي د عزت وړ ګڼل او د هغوی پیوړی کول د سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې د بشپړتیا سبب کیږي.
دا غونډه چې تر درې ورځو پورې دوام کوي په کې افغان دینی عالمان په اسلام کې د خزو پر رول د غوی پوړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د اسلام له نظره د جنسي تریو د زیانونو په اړه ارزونه کوي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خزو پوړاندې د نورو ټولو تاوتریخوالو ترڅنګ جنسي ډلې استيري او په ډیرو کوچنیو ماشومانو د تیریو راپورونه مخ پډيري دودي. د افغانستان د خزو د چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د حکومت د ټولو هڅو سره سره هم د خزو پوړاندې تاوتریخوالي موجود دی او دوی هر کال شاوخوا څلور زره اړوند قضیه چیړي.
امروز با اعمال خشونت علی زنان
د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي پیخي او د هغوی زورول په بیلابیلو طریقو نن ورځ هم روان دی. د خزو جنسي زورول نه وای ډول دی چې د پرخیدو په حال کې ده، ځکه نو د عامه ذهنونو د روښانولو لپاره د عالمانو نو پرول ټینګار کو.
هغه وی چې لری دینی عالمان په دې برخه کې مهم رول ادا کړي ترڅو ټولنه په یو سالم چاپیریال بدل شي. خو افغان دینی عالمان وای چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو د امیدو په اساس دوی هم ځینې محدودیتونه لري. دینی عالم میر شریف الدین انصاری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دلته په دې وطن کې لږ شانتي مشکلات دي. د سیاو تعداد علما او په مخ کې مثلا سیاسي خندونه موجود دي چې دوی نسی کولای حکوم حقایق سي موجود دي د خزو په اړه دا بیان کړي. په همدغه شکل سره اجتماعي مسائل هم دي. کچیر نن سبا یو دینی عالم د خزو د حقوقو په اړه مستقیم او بربند او په صریح شکل سره خبرې کوي نو عوام خلک یاد مولاته غربي مولاوي او یاد مولاته مثلا د دین نه وتلې کس وي.
هغه وایي د دې ترڅنګ په زینو سیمو کې دوی حقایق هم بیان کړی شي. ډیر کله خلک د دونو فرنګلی والتیا او ته د اسلامي اصول پر نسبت لمړیتوب ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې دینی عالمان وایي چې که د ښځو خلاف د تشدد په ضد څرګندونې وکړي او د ښځو د حقونو لپاره تبلیغ وکړي نو بیا په دې تورنیږي چې لویدیسپال دي. ستاسو په نظر د ښځو خلاف د تشدد د ختمولو لپاره باید څه وشي؟ که غواړي چې په دې موضوع نظر څرګند کړي له اتنیمو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې لسکونو غړیو د ولسمشر د هغه تقدیمي فرمان پر ضد مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاعد د عمر په اړه ورکړل شوی دی. دوی د ولسمشر دا فرمان د اساسي قانون خلاف ګڼي او وایي چې د دې فرمان عملي کېدل د دوی حقوق تر پښو لاندې کوي. دا په داسې حال کې چې ولسمشر په یوه تقنیني فرمان کې د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 اویا څخه 15 شپېته کلونو ته راټیټ کړی دی. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې
په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لزګونو غړیو نن د ولسمشر د تقنینی فرمان په اعتراض مظاهره وکړه. د استادانو د توندو شعارونو په ورکولو سره ویل کله چې جمهور رئیس په اویا کلنۍ کې هیواد اداره کولی شي نو استادان هم په 15 شپېته کلنۍ کې کولی شي چې ځوانانو ته تدریس وکړي. د استادانو د شنبه په ورځ د مظاهرې پر مهال د استادانو د تقاعد د عمر او تحصیلي درجې په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د اساسي قانون خلاف یاد کړ او غوښتنه وکړه چې په دې اړه باید له سره غور وشي. دوه تنو استادانو نقیب الله اسحاق او خلیل الرحمن سروري له خبریالانو سره په خبرو کې د ولسمشر دا فرمان د افغانستان د لوړو زده کړو نظام لپاره ستونزمن یاد کړ.
فرمان چې لاسلیک شوی دی دا غیر عادلانه دی او د افغانستان د لوړو زده کړو په نظام کې ډېرې جدي ستونزې رامنځته کړې دي.
نظام تحصیلات علي افغانستان سخته
که دا تطبیق شي او د عمل جامه واغوندي مطمئنن به د افغانستان د لوړو زده کړو د موسساتو لمن ټولېږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صدرولو سره د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 شپېته تر راښکته کړ. همدارنګه د دې فرمان له مخې هغه استادان چې په شپږو کلونو کې ترفیع نه وي کړې منفک کیږي. په فرمان کې دغه راز رغلي هغه کسان چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې وي نشي کولای چې په پوهنتونونو کې د استاد په توګه دنده ترسره کړي. د افغانستان د دولتي پوهنتونونو استادان تر دې وړاندې هم څو ځلې د دغه فرمان په اړه اعتراضونه کړي دي. ومغوښتل چې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د دغو غوښتنو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. تر دې وړاندې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فريد مومن ویلي چې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته د استادانو لپاره یو کال لپاره اضافي وخت اخیسته تر څو خپل علمي اثار چاپ او ترفیع وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې رئیس تاج محمد اکبر وایي کچېری د دوی په غوښتنو غور و نشي خپل مدني حرکتونه به لا جدي کړي.
از امروز
له نن ورځې زموږ حرکتونه لا جدي کیږي. موږ به د مسؤولو ارګانونو په وړاندې د خیمو په درولو او د سلورو لارو په تړلو خپل اعتراض ته دوام ورکړو.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې غړي د ولسمشر د دغه فرمان سیاسي اړخ ته هم اشاره کوي او وایي چې دا د ګوندیو هیوادونو په لارښوونه کیږي. دوی وایي هڅه کیږي تر څو داسې سیری د استادانو په نوم د هیواد پوهنتونونو ته داخل کړی شي چې مذهبي، قومي او ژبني مسایلو ته لمن وهي. دغه استادان کچېری د دوی غوښتنو ته پام و نشي د کانکور د ازموینې پروسه به تحریم او خپل مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي.
په یاد لري چې له اتمو تر نهنیمو بجبري میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د ښځو خلاف د تشدد په باب ستاسو نظر اورو. څه باید وشي چې د ښځو خلاف تشدد کم شي؟ خبری است چیرونکو وای چې ډاکټران دې د نارینه او د پروستیت تر جراحي مخکې د هغو د ډي ویټامینو اندازه وګوري او وروسته لدی چې په درملو یې د هغو ډي ویټامین ورزیات کړل بیا دې د جراحي عملیاتو پریکړه وکړي. د نارت ویسترن پوهنتون چیرونکو وای نارینه د ورځې اکثره وخت په دفترونو او کارځایونو کې وي او مرلج ویني نو په کار ده چې تل په خپل بدن کې د ډي ویټامینو اندازه ځان ته معلومه کړي او که ورته ضرورت وي ډي ویټامین دی وخوري. لبنیات او حبوبات د کب غوښه او غوړي، هګۍ، مالټې او پوڅکي زیات ویټامین دی لري خو تر هغه زیات ډي ویټامین د مرلج وړانګو تر لاسه کولای شو. نارینه له 50 کلنۍ وروسته د پروستیت په سرطان ډېر اخته کیږي. دا سرطان هم د نورو په شان تر یوه حده ارثي دی. که ورور، زوی یا پلار دا ناروغي ولري، ستاسو خطر هم زیات دی. د امریکا د سرطاني ناروغیو د ټولنې د راپور پر اساس د پروستیت سرطان په نارینهو کې دوهم زیات عام او شایع سرطان دی، او د سرطان په ناروغیو د مړینو دوهم ستر عامل دی. تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو له خبرونو وروسته، یعنی د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه په همدغه څپو اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو لومړی به اجمل تورمن د سات لاند خبرونه دروابروي.
د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. اوروزګان ته د جمهوری ریاست یو تللي هیئت دغه ولایت په امنیتي برخه کې د موجوده ستونزو د حل شمنه وکړه. په پام کې ده چې د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي. د سودان سخدریز اسلام پاله حسن ترابی چې وخت یې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و مړ شو. د امریکا متحده ایالاتونو په 50 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پریږدي، دا ونې به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د ترکیه د وټلې ورسپانې زمان پر دفتر د پولیسو تر چاپی 2 ساعته وروسته د غورسپانې بیرته خپل خبرونه پایل کړي. او د ترکمنستان ولسمشر د دغه هیواد د نفتو او غازو په سکتور کې اداري فساد وغانده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارون و همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. دو روز دیگر با برگزاری روز جهانی زن مانده است. 8 مارچ در تمام جهان از روز بین المللی زن تجلیل می شود. در افغانستان گراف خشونت علیه زنان و دختران خیلی افزایش پیدا کرده، از قتل و کشتار گرفته تا ضرب و شتم و همچنان صدمه هایی که به اونا وارد می شود. حکومت افغانستان هم در بعض موارد نگران چنین وضعیت است. در منطقه شما چگونه؟ آیا خشونت علیه زنان کاهش یافته یا افزایش؟ در برنامه حاضر روی همین موضوع بحث خواهیم کرد و نظریات شما را هم تا دقایق بعد خواهیم گرفت. و همچنان میتونین برای ما بگوین که چی گونه میشود تا بر علیه برداشتن خشونت علیه زنان اقدام کرد و مؤثر واقع شد.
بله، زما سلامونه هم بومنه، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی در تو ویل، په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظر د ښځو خلاف د تشدد په موضوع خبرې کوو. څه باید وشي چې د ښځو خلاف تشدد کم شي؟ مخکې مو په همدې خبرونه کې راپور درلود. په دې راپور کې یو دینی عالم ویلی ول چې که د ښځو د حقونو په باب تبلیغ کوي، نو ځینې خلک پې ټاپه لګوي چې لویدیز پال دی یا د لویدیز لپاره تبلیغ کوي، حال دا چې د ښځو حقونه زموږ په کلتور کې او زموږ په دین کې هم ډیر زیات مطرح دي او ډیر تاکید پې شوی دی. ستاسو په نظر څه باید وشي چې د ښځو خلاف تاوتریخوالی کم شي؟ آیا ستاسو په خپله سیمه کې د ښځو خلاف تاوتریخوالی عام دی او کنه دی؟ راپورونه خدا وایي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تاوتریخوالی زیات دی نسبت نورو اسلامي هیوادونو ته. هم په افغانستان کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالی پیښې زیاتې دي. نو کولای شي چې په 0909235340 او یا هم 0908225555 مشترک تلیفون وکړي. که سکایپ لري او انټرنیټ لري نو رادیو دات ازادي پیاد لري. نړیوال شمیري هم په دې خبرونه کې درته اعلان او ځکه چې د ازادي رادیو خبرونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک اوري او اوریدونکو لرو.
بله شنونده اول برنامه ما رو بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او دي تاسو همکار نعیمی صاحب ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې، مننه.
مهرباني
سه. له پکتیکا نه همت خبرې کوم.
مهرباني کوئ همت صاحب.
نو په دې کې شک نشته د اسلام مبارک او سپېڅلي دین ښځو ته خپل حقوق ورکړي دي، خو که څه هم د موږ او د تاسې ټولنه یا خصوصا دغه نړیواله جامعه د ښځو په حقوقو کې څه ناڅه افراد کوي، نو په دې معنا باندې ګوري الله جل جلاله په سورت طه کې په شپاړسمه سپاره کې الله جل جلاله د ښځو د حقونو ورکولو څلور څیزونه او څلور شیان فرمایلي دي، او په دې باندې د نړۍ علامه مفتي شفیع صاحب هم لیکلی دی او تفصیل یې ورکړی دی. هغه یایي چې د ښځې په یو چا باندې یا په خاوند باندې څلور څیزونه حق دي. اول خو دې ته کور جوړول دي، او دې ته لباس کالي اخیستل دي، او دې ته سرپنا
ګوره. یو شینه له موضوع نه لري کېږي، ما وروره له موضوع مه لري کېږي. موضوع دا ده چې د ښځو خلاف ستاسو په سیمه کې تاوتریخوالی جبر شته او که نشته. په دې موضوع خبرې وکړه تاسې اوس راځئ په دې خبرې کې اوسې افراد په دې کې کېږي. دا بله موضوع ده، څوک چې افراد کوي هغه بېله خبره ده. ستاسو په کلي کې، ستاسو په سیمه کې آیا خلک شته چې خپلې ښځې وهي، لونې وهي، جبر پې کوي، ستم پې کوي؟ په دې اړه خبرې وکړئ.
صنعت د موږ افغاني ټولنه ده، خصوصا خلک د تعلیم یا د سواد له نگانه کمزوري دي، نو طبعا د په ټولنه کې دا رقم مشکلات را پاریږي. او په دې حق لباندې سروان صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ښځه دا لچې پښتنه ده، تاسو له هغې سره گزاره کوي او داسې مه وایاسي چې مثلا په هغې باندې هغه سر یا وهلو محبیي. نو له ښځې خصوصا با حیا طبقه ده، له دې سره باید ډېره گزاره وشي. په اسلامي ټولنه کې دې ته مثلا زیات حقوق ورسوي دي، لکه څنګه چې نړیواله ټولنه ښیي دا رقم حقوق هم په اسلام کې بیا دی.
بله، په دې موضوع خبرې وکړو. مننه، سلامت اوسې. له موضوع مو اوسې صرف او صرف په دې خبرې وکړي چې آیا د ښځو خلاف زموږ په ټولنه کې زور زیاتی کیږي، د دوی خلاف خشونت او تشدد شته او که نشته، او د دې تشدد او خشونت د کمولو لپاره باید څه وشي؟ څوک باید تبلیغ وکړي؟ څوک باید مخکې شي؟
بله، در همین مورد مشخص میتونین نظر بتین و لطفا کوتاه‌تر صحبت کنین، چون شنونده ها زیاد منتظر میمانند تا صحبت شما تمام شوه. میتونیم برای هر شنونده تا حدود 2 دقیقه فرصت بدیم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام و احترامات تاسو ته او تاسو له طریقه د ازادي راډیو ټولو اړیدونکو او اړینو ده کارمندانو ته وړاندې کوم. ورو سره سلام، اصلي خبره خدا ده د ښځو د حقوقو په باره کې. که چیرې په افغانستان کې یو اسلامي ټولنه ده، یوازې تقریبا موږ له دا راډیو څخه تقریبا داسې 10 کاله کېږي چې دا راډیو ازادي اړو او خوښوي هم تر ډېرو راډیوګانو، ځکه دی هر مسلمان د هر افغان یو نظر اخلي په دغه موضوع، د هر موضوع باندې. زما یوازنۍ هیله دا ده چې په افغانستان کې د اسلام او د قرآن او د حدیثو په نگاه کې یو شرعي حدود راوستل شي، لکه څنګه چې موږ اړو یو ځای یو جنګ تېری سوی، یو بل داسې ناوړه اعمال شوي، خالي یو بنده یا سړی ګرځي د روپو په مقابل کې هغه خلاص شي، بلې چې هغه شرعي حدود وایي د زناکار دپاره سنګسار وایي چې هغه کافي د واده وي چې مثلا واده یې کړی وي، یا نور داسې چې هغه اسلامي حدود وي. یوازنۍ دغه د ښځو د خشونت چې خلک لاسې نیواخي،
سلام علیکم، سهار مو بخیر. سلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ګرانو ته. سروان صاحب، متاسفانه زمونږ په ټولنه کې ښځې ته هومره حقوق نه ورکول کیږي لکه څنګه چې باید ورکړ سي، او متاسفانه په دې یو اجتماع کې چې د ښځې تعریف صحیح واضح نه وي، چې ښځه د جامعې یو مهم قشر، او ښځه کوي سي چې که چیرې تعلیم وکړي
هغه نسل تغیروي واضح تعریف نه لرو. دغه د تعریف نشتون په صورت کې مونږ دغه سی او بدبخته جامعه درو. زه خو د مونږ د جامعې د ناخوالي د اوسنی حالت یو عمده علت همدا بولم چې زمونږ په اجتماع کې متاسفانه زمونږ ورونه او زمونږ پلرونه خپلو خویندو او خپلو لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې د اسلامي احکامو په رڼا کې هغوی تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، تر څو چې نسل تعلیم یافته سي، تر څو چې مونږ ښځې ته هغومره اهمیت چې اسلام او قوانین ورکړي دي ور نه کړو، هېڅکله به خوشبختي طرف ته ولاړ نه سو. متاسفانه دا شی په افغانستان کې نه مراعاتېږي. ډېر تشکر صاحب،
مننه.
سلامت باشین که نظر کوتاه و جامعه داشتین شما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
رادیو لری شی، رادیو لری شی لطفا.
مهربانی.
سلام به شما نعیمی صاحب، سلام به شما سلمان صاحب. نظر داشتم در باره بله
مهربانی کنین صاحب.
از من صمیمی هستم، از ولایت لوگر با تماس بگیرید. نظر داشتم به موضوع شما که زن یکی از قشرهای اساسی یک جامعه می باشد. حالا افغانستان متاسفانه که خدمتهای زیادی علیه زن صورت می گیرد، دولت باید جلوگیری کنه از او یک پیشنهاد دیگه داشتم نعیمی صاحب، خدا کند که مورد قبول شما قرار بگیرد که یک برنامه اسلامی رادیو آزادی داشته باشد در ایام روز جمعه. بسیار خوب میشه.
تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. و آقای صمیمی، شما گفتین در مورد از اینکه دولت باید جلو خشونت ها را بگیره. ببینین، یک موضوع است که دولت شاید نتونه به خانه هر کی مداخله بکنه که در خانه از او خشونت هست یا نه. وظیفه فردی چی هست از هر افغان که با زنان و دختران خود چگونه برخورد بکنن؟ تمام افراد خانوادهشان که هستن در این مورد چی مسئولیت هایی دارن؟ در این مورد هم اگر شنونده ها نظر بتن خوب میشه.
بله، بل اوریدون که لرو خصوصا چه دوی اکتور دول افغانان مسلمانان دی او اکثریت البته او طول چه کل دشوزو پا برخی که خبری که دی اسلام یادوانه کوی او اسلام خواهم دقا وی چه دشوزو خلاف زورتیاتای نکار مخلی، تشدد مکوی، بیرحمی مکوی. نو اگه خلق چه دیر زیاد پا دین بنده تاکید هم لری، وقوی تا خلا دیر پکرده چه شزو تا پدی برخه که زیاد توجه که بلا اردون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
بفرمان سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم و سلام علیکم که از آزادی رادیو کار کنید خادم بزر نظر آلیس
مهربانی خوی سیب
مهربانی استاد خبر بیادو که کارا و مرد چی مراد چی زدستانه نتوز افرمان پنزمو که اجنام اسلام خبرو چی ملکل بل خوشنات بشد سرن دی یونی بر پرځی کې تا ځل نظر چې ګرځمه دا ویډیو ګام د نوڅه ښه هر څه چې خوشاله دا چې ورخه زره سرګندې دي په دې شان دا کوم غوړ ولادت چې نشي د تاسو سره سول پرې پرې سول چې سره زول موسو کنن دا ټول هغه چې تاسو چې په څه ځای نه ځکه کړی کړه یا پلان یې ځای کړی سره تاسو یې محکمه وو صدا چې وړ خدمت کوي
بله سره
او په توګه چې څه سره ظلم کیږي په کورو کې د خواشو د درو زدا چې زو سره ډېر ظلم کړي اما په خپل ځای کې هم دي
ډېر مننه سلامت اوسه کافی سو د ویلم چې لاندې خبري وکاو بل اوریدونکو له روزه معرفي کوي
بفرمایئ سر رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مهربانی.
سلام جوړه په خیره،
سلامت اوسه، مهربانی. د موضوع په ارتباط خبري وکي لطفا، له موضوع دی باندې نه.
چی اسمت سروان صاحب دانه را شمیره بسیم پیدا که دقا روشن شمیره بیر مسئله که با غورتنم داره و دقا سیمکارت بلو سیمکارت پیدا که بسیم سیمکارت پیدا که در بخیر باید مسئله پیدا
صحیح من انا بلا اردون که لرو بلا اردون که تبنو بطور کو حولا حقه هیل لرو چی لموضوع دیباندی خبری و نکی مهربانی
بفرمان زیب رادیو زدیست.
السلام علیکم نورالله لابن تبرکو.
مهربانی که نورالله صاحب
دغه خبره استاد ورسیم دا ډیره ښه موضوع ده. د ښځو په حق کې ورسیم ډیر زیات تجاوز مشته ټولنه کې موجود ده. حتی کېدای شي په زابل کې دا جبري او تکان وي د نورو وجو څخه زیاته لکه چې دا میراث ته ښځې حق ده دا نه ورکوي، ورته ښځې حق ده دا نه ورکوي، پلار یې خوري، ورور یې خوري، دا یې خوري. دا ظلم ده دا ظلمونه خو نو په موږ کې په ټوله ټولنه کې موجود دي. حتی هلکه څه وخت مخکې چې پېښه شوه د شیو ښځې د حفاظت پرې کړې وه، دا هېڅ اسلام کې ورته دا ټولنه اوس داسې شوې ده چې بالکل دې ته نه راځي کېږي چې له عالم څخه پوښتنه وکړي، له دانشمند څخه پوښتنه وکړي چې زه ښځه په کوم ځای کې حق لرم چې ووهم او څه تاورې ووهم په کومه اندازه یې ووهم. حتی که مرګ روا دي هم هغه حکم ډېر مختلفي شی هر سړی حاکم ده، هر سړی مثلا د ښځې حاکم ده، که ښځه روغتیا هم په نن حالات
درست ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
مهرباني کوئ زازای صاحب.
سلام صاحب، تاسو تر پاله خپل ډېر دی اول ځل دی پکتیا، مطلب دی اړیو دی خلکو دا حالات در کوم چې باندې ورور به خاون به واستل چې کې راولي پلتې به راولي ما ته فل پاګر زغه خوچا کرے او خزه غریب به پټی کې کار کوي او لګي نور د کور کارونه مشکل ور پغړی او هم د سارا ور پغړی او بیا چې کله د تعلیم خبر شي نو بیا په شرمېږي، په ټو کې کار باندې نه شرمېږي، غره کې لرګو باندې راوړلو باندې نه شرمېږي، او چې کله د تعلیم خبر شي بیا چې خو څنګه زما د خور لور تعلیم ته راشي، بیا چې پدې کې کوم یو نعمت تعلیم کې هغه وکړي نو بیا ټول هغه ته خوشی می مطلب یا دی درس لپاره یا دی مطلب دی تداوی لپاره نو هوندا انده د تاسو خور لور باندې غم در کنه تاسو هم لاشه تعلیم په وکي پرېګې دی کارونه مو په کوي ظلمونه مو په کوي ته قرارې چا کوي واخه ګرځي او فوټبال کې کرکټ کې او خور لور دی په پټو کې لګي کارونه کې کوي او اسو کې وی کنه چې دا دی غربیان هغه دی زه د څه وایم چې تم مطلب دی د پیغمبر د امت نه دی اسلام د دین نه چې ته د سیاو تور لګې چې مطلب دا دی غربیانو نه دی راته سو دا خبرې کې دا غربیانو سره اړیکې لري سو شکر ټول مسلمانانو الحمدلله بندګانو د پیغمبر امتیانی هیڅ کوم د غربیانو د دین نه نه دی اسلام په چوکاټ کې ځوان کوو.
مننه. سلامت اوسئ کورم.
سلامت، تشکر. بر شنونده ها شماره های بین المللی ما را هم اعلان میکنیم که اگر از خارج از افغانستان تماس میگیرند 00 42 22 11 24 501 و 00 42 022 11 24 601. در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. متاسفانه که امروز شماره 818 افغان بی سیم کار نمی کنه و درست نیست، که البته سیستم درست نیست و نمیشه که پیام های شما را ما دریافت کنیم و به خانش بگیریم. شنونده ای داریم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
و علیکم سلام، څنګه جوړه په خیر سروان صاحب؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
مهرمانانه تاسو نشنه ورو ته کلم یارم د غورا کلس ولې
مهرباني کوئ قلم یار صاحب.
مهرمانانه د ټول موږ انتقاد لایان کوم، لایان چې په دې جمع ګرخه توه چې له شې سره ظلم کوم، لایان درګوت ملامت کوم، لایان په خاره او کې چې لایان د دې سات نو ته تینو بار خلک چې څه ته کې یو بل خپل شوزو د خور د مور سره نه به وای نه به وته کې وس څه کې نشات نه وته کې نه ایستاد نشات نه وته کې دا چیرو باندې اور سه دي څه کې غوښ پلو کې څه کې دا تر کې بارونو نو ته شافي ګلاو.
بله صاحب، البته په مخکې موږ یو راپور درلود، مخکې مې یادونه وکړه، یو ملا بیا ویل چې وای که موږ کله دې ښځو د حقونو خبره کوو بیا په موږ ټاپه لګول کېږي چې تاسې لویدیس پاله یاست. دا خبرې بې واورو چې نور که چا نه یې اورېدلې هغوی دې هم واوري.
که چیرې نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم په صریح شکل سره خبرې کوي، یا د ملا ته غربي ملا وایي او یا د ملا ته مثلا د دین نه وتلی کس وایي.
بله دا دې دوی خبرې مو واوریدې اوریدونکو هغه اوریدونکو خو خطر دی قلم یار بل اوریدونکو لرو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مهربانی صاحب تکین صاحب سلامت اوسه تکین صاحب
مهربانی
افغانستان 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 موارد بحث افغانستان حالت هم مشکلات مخامخ چه وین بی خارکی چه غروری ده یوبل چه سر ده یوبل چه سر ده قوم کبیلی پر سر بانی جنجال کوا اخیر ده بودی که ورد ده دوی هدف داو چه موش بری ده بدی ده مشکلات با ده غرکات ده هرکو مگر تنن بی ده جون فریزاری ده موضوعاتی شترنن پر لاموش تجون ورد کوا ده هران که زمو سوال ده سپیکر که شده پتولن که یعنی تا که مجبو گرو ده ده یوبور جای اگر د افغانستان د پولیسو د خدمت مستر ګرځ نو په خاطر باندې زما پر نظر هله دې داوي موږ خره ور دي د ډیری کلاس په تاسو ته سم موضوعات بلر ساتي موږ نن د پرګون بل موضوعات چې یو جمله الحمدلله د اسلام مرخصلو د اسلام مبارک هغه ټول قوانين کوم چې ذکر دي چې د لپاره زه په تعالی د یو بنده په هیڅ باندې هغه څنګه د پکوړی او ما ته حق سره سیاست غنی مشر فرات کی رهبری له هر کلار چنن د خپل اولاد په سرعت کی رهبری
ډیر مننه تکین صاحب متاسفانه आवाज مو ډیر واضح نه دی قطه قطه کیږي आवाज مو فکر کوم چې ډیر اوریدونکو به مستاسو په خبرونه وسمه ما مغه حالت ده
زما وسیم نه دا واچ په هر کور پر چې هر رهبر قرار لري هغه کپلاری کوم شروري خپل کورنۍ د اولادو پر وړاندې مسؤلیت نو په دې اساس که هر کورنۍ خپل مسؤلیت ادا کړي او هر څوک د خپل حق غوښتنه وکړي هغه ستونزې چې موږ دینې کېږي ستونزې ویره دین لرو ان شاء الله تعالی ټول موارد به حالي
او قانوني د ټول خپل مسؤلیت مننه کور ودان سلامت
مې را وینې سوي اکشن هم دیګه درې په فرمان صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
دغه د غزنی ولایت نه خبرې کوم
مهرباني کوي صاحب
دغه د بدیو کې دا لوی خواندي ورکول دا هم ډیر بد او دغه ګوره دلته د مو په سایه کې به پټي باندې بدې شم بس په بدې کې ورکړي دا باید چې دغه مخه هم ونیول شي تاسو باید په دغه خبرې وکړي
بله دا خبرې خو به تاسو کوي ډیره مننه چې تاسو دا موضوع مطرح کړه هر اوریدونکي تقریبا یو نوی موضوع د ښځو خلاف د تشدد او خشونت یو نوی موضوع ته اشاره وکړه مننه چې نو نو موضوعاتو ته اشاره کوي شته چې دا یاد شي او خلک ورته توجه وکړي او لاس ترې واخلي بل اوریدونکي له روزان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
سلامت اوسه مننه له رادیو نو یو څلری شی بیا به مو اواز لا وازی شي
خوشاله مو چې وسه یسو
صحیح دی بله مهربانی
ما دغه دا د حقوق دي خدو مبارکي اول خدای خبره ده چې قران کې دا وازی حرف وازی حلو راغلی دی چې د خزر لپاره اولینه د زیاده چې ته چې مخالفت کوي د مابین د مېرمن او د خاوند کې اجازه ته جاي ورجلاته
bale
پوه شئ
bale
ما جاي ورجلاته پات له غو نه زیاده سو هل به یو کې مثلا چې هغه مناسب وي یعنی نه کماندار
تاسو دې وهلو په اړه کې خبري کوي او موږ وایي چې دې وهلو خلاف خبري وکي تاسو صرف هغه مورد چې په خپل غټم د پیغه ارتباط خبري کوي دا وایي چې
وګوره موږ په قران مخالفت نه کوو واضح آیات ته تصور سره کوي چې اول ورد خدای قرار او الجيد او جلاقه خدای اذا تبون لي خپل له خپل محبت او تورج بعد خپل خ
دی زاری ورتا ته چې ما څه کوم پسته او را ده خبره په دې چې چې ملایان او تبلیغ نه کوي ملایان هر بل تبلیغ کوي نارواده او هغه دې خزه نارواده دې مو په شریعت خبره هیڅ څه خزه ته وایي دا قران باندې ساده
ته صحیح اول باید په دې موضوع باید تاسو خبرې کړی وای اول مو باید په دې موضوع خبرې کړی وای بیا مو په غو نور مسائل باندې چې موږ اصلي موضوع هم دا ده چې حق نه حق اکثر ځای کې خزي وحل کیږي خوشونت ور سره کیږي زیاتې ور سره کیږي.
تشکر میکنیم از شنونده هایی که تا حالا برای ما زنگ زدن. تا 5 دقیقه دیگه میتونیم تماس های شنونده ها را بگیریم، بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
سلامت و سی مننه.
یا عبدالواحد هلمند ولایت سره په تماس کې ما ما نظر دغه دې د شوزه حقوق برابر باندې د کتاب هم نه خوش کړی، مطلب زه له ما ور سره ونه شه او دا هم ما حق نه دی چې دې مطلب راوځي. الله جل جلاله یا شریف ته وکیل نه دی ته خو نه
یا شاده دیمو چاکیانی پا کوئی چووشی بله سایسه دیمو مجد خوشونت پر ارتباط خبری کود لده خبری سر دی اکثر دینی آلمان هم موافق ندی. بله اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
دی بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام به شما و اینهی به همکارتان و یک سلام و سلام خلال سمیمانه و تمام خانم های افغانستان و جهات تقدیم میتونم.
سلام
بفرمایید صاحب
مهربانی.
معلی ما که بگیم خوب بگر یک شما سینا اون به خوشنات صحبت بکنیم، اگر ما یک ازیادی مقایست سوی داشته باشیم بشه دو خوشنات علیه دیدانه ها را و تناسب بگذاشته و حالا ما تا جایی که در جامعه و اجتماعی خود لوگر میمون در تقریبا بین آده 5 تا 5 درصد کاهش پیدا کرده. ببین در جامعه استن از توی فرهنگ کامل استنرکی بیمشن مادم از صورت انعنه سود خدرسته از احوستیز معمولیم استفاده میکنه. من زمانه که در یک جامعه در اجتماع این مدانش بلند میده خود این فرهنگ عقل محور یا خرد محور جامعه در کار میگیره، مثلا بیشتر روی منطق و عقل و خرد بیشتر صحبت میزیاد محور تصمیم گیریشان محور فیصله شان عقل و خرد منطق میباشه که الحمدلله لال جوانان ما بیشتر زیور علم و دانش اینا آراسته شدن بیشتر درد میدن میدانن که واقعا اگر ما شده به خوشیدن بریم بکنیم ما واقعا یک نوع نادانی آبلگی ما را حقیقت نشان میده. شما ببینید یک زمانی بود که خوب همه مردانگی مردان و مردا و جوانا در این بود که خانم ها رو لطیکو بکنه، خواهر خود برادر خواهر خود خانم خود یا مادر خود با این تشدد خشونت تشدد خشونت تدریج بگیره. ما الحمدلله الان داره با اونا احترام میگذارن مهربانی میکنه و این افتخار عزت خود میدانم که واقعا به خواهر خود به مادر خود به خانم خود اونا رو بیشتر به اونا مهربانی کنن بیشتر به خدمت الله قرار بگیرن اونا رو تاج سر و دیده خود واقعا فکر میکنن. بنظر من بس تشدد خشونت علی خانم ها رو میداره بسترین و وحشی ترین اشعار است. به نظر من کار بز بیشتر نیست که ما به اونا مهربانی کنیم زمیل متحصیل بشن فرهنگ بسازیم و اسلام همچنین چیزی فرموده. ببینید زمانی که از خانه سفر تا دنیا میره با وجود از اینکه اونا مثلا هیچ فرد فامیل حق نداره هیچ کسی حق نداره که حتی اونا به فشار اجبار وادار بسازه که به طفل خود اونا شیر بده یعنی حق نداره فامیل واقعی این اگر اونا نخواهی مثلا مادر نخواهی به طفل خود شیر بده از لحاظ اسلامی فامیل اگر اونا نخواهی باید از خوابش پول پرداخت بکنن به نظر ما باید هیچ شوه نتیجه دو سنن علی خانم ها روان داشته نشه و کار کامترین افراد اگر چنین کار انجام میدن.
سلام
بر تشکر مهربانی صاحب. یک شنونده دیگر هم میتونیم بگیریم تا وقت نش خبرها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی.
الو
مهربانی کو صاحب
محمد یاسر مانی د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسو سلام تاسو هم کارام ته سلام
علیکم کور دی ودان ارمانی صاحب
من خیر وسی موضوع د شوز په واره کې ده.
بله صاحب در شزو خلاف ده تشدد.
بله هیچ وقت خپل در شزی سر زلم او ناکی نکیه خپل مرمن خپل مور خپل خور هیچ وقت نویه نه زلم و سرکیه. اگه چی کورونا چی اگه در وقت سهم داسی جوری چی غلط کار وکی
یعنی تاسی بخی منکری است چه لشوزو خلاف اخه زور زیاده اینه که جد امخ که چه اوریدون که ویل چه پا بدل که ورکوی میراست نه محرومیوی شل خبری نوری وشوی وحیه تکوی لدی طول تاسو منکری است.
نه مخ کې دا چې کېدل چې په بده کې ورکول کېدل هغه رسم او رواج اوس پر مخ ختم دی نسته
نه ټول سیمو کې نه دی ختم په ټول سیمو کې به نه ختم په ځینو ډیرو سیمو کې به ختم خو لا هم په ځینې سیمو شته چې دا شی دا رواج شته پکې
نه دا چې بیل کې کتن اوس موږ نه دی اورېدلې مخ یو په خوا په زمانہ کې وی مخ اوس دا چې یو خبره موږ نه دی اورېدلې چې دا خور
یا دا بس ته داسې وای چې په کوم ځای کې اوسې دا ستاسې چیرته چې اوسې اخو ګلو ګلزار سي مدن او دا نور شزم باید هم دې سیمې ته درشي دا تاسې له کوم سیمې ټلیفون کړی دی
د یلمند ولایت څخه مو ټلیفون کړی دی
bale ډیره زیاته مننه وستې خبرونو وخت راغی له خبرونو ورسته بیا هم هم دې باسته دوام ورکو هله لرو چې بیا به هم ټلیفون وکي او د شوزو خلاف د تشدد په اړه به خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي
bale تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که در بخش اول برنامه میکروفون شما بر ما زنگ زدن و پیام های خود را در مورد جلوگیری از خشونت با زنان در افغانستان شریک ساختند و برنامه ما تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. البته در جریان نشر خبرها نمیتونیم با تماس‌هایتون از طریق تلفن